سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه لازادای رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونه وایي د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړند شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جمعې په ورځ وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تیرې میاشتې پرتله 18 په سلو کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,3 لک افغانان نیول شوي دي. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمني کې محاکمه کیږي. پرده تور دی چې پروس کال یې په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې بریده پر مهال به دی هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. خو د ده په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرېنږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنګټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریې ولسمشر احمد شره نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړ او کوردي ژبې د عربي ژبې تر څنګ د سوریې د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې د ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریې تابعیت ورکړل شي چې د 1928 میلادي کال د سرشمیرنې پر مهال محروم شوي وه. او د افغانستان له 1900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له 1900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنګلادیش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اوورونو دا نړیوال جام د جنوري په 15مه د زمبابوې او نمیبیا په کوربتوب پیل شوی چې پایلوبه به یې د فبروري په پګمه تر سره شي. خبرونه مو اوریدل او نن در سره دا مطالبه اوریدل شي. له ایران او پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وایي چې له ستونزو سره بختی او کار نه لري. حکومت یا نړیوالو ادارو کومه مرسته کړې او کنه په دې اړه به هم جوس یاد تر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغېز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي. اقتصاد په برخه کې د نوي چاپ شوي کتاب په اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخېستنې د نیو د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځینی لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شم باندې جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې په 60 ډول مزدوري لارې له 2 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالۍ د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. وچکالی زمون په کروندو ډیره ناوړه اغیزه کړې. د هری رود سیند اوبه وچې شوي او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زموږ ډیرې ځمکې نه کرل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاقي دفتر اوچا خبرداری ورکړې چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنورۍ په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډېر کسان اغېزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هېواد له 80,000 ډېر ماشومان او شیدې ورکوونکي مېرمنې اغېزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دیوای اصلي حل لاره دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. یعنی حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېرې بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي.
نیاز به بودیجې بیشتر خواهد بود.
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسفریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدیدې خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2018 کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګمه خبرداري ورکړې چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې اورښت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو په رڼا کې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجه غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
تاسو موږ غږ لزاتې رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټ ده چې علامه یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډېره کنټرول کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزې راکړې ورکړې د بندېدو څخه د پاسه 3 میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لامل یې په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. دوی وایي په ایران کې وروستۍ پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غراز واوري چې لامل یې په کور دننه ځینې لارې لنډمهالې بندې شوې په بازارونو کې په بېلابېلو توکو اغېز کړی. د کندهار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خلک مسکینان دي پر یوه ګونی ولکه قدرت لري نوره وجه یې موږ ته نه معلومېږي هغه غوړې خوشې دي هغه خپله خارج راځي نو دوی وایي ګمرک پولیږي محصول پولیږي په دې وجه به ګران شوي.
له پاکستان سره په کرخه د پرتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسېدونکو هم ویلي چې د بېلابېلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی هغه چې له پاکستان سره یې په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی. خو د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسېدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغېز نه دی کړی. د کندوز ولایت یو اوسیدونکی میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو داسې کم تغییر او تبدیل نه دی کړی. دا اوس نتخونه هغه زړه نتخونه دي که څوم لارې وتړه سولې خو نورې بدیلې لارې سته. دا اوس نتخو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلی.
پلازمینه کابل بیا د ځینو توکو بیې لوړې شوې خو د ځینو نورو کمې شوې. د کابل ښار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډۍ یو شمېر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی خو د سون توکو بیې کمې شوې. دوی وایي د غوړیو یوه شپاړس لیتره بشکه تېره اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2100 افغانۍ پلورل کېږي. دغه راز د هندي بوري په بیه کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی خو د یو لیټر پټرول بیا له 1.5 افغانۍ ته راټیټه شوې او د ډیزلو بیې بیا له 9.5 نه 3.5 ته لوړې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې له امله یې په وارداتو تکیه زیاته ده. WFT جمعه د جنوري 14 د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونیز راپور کې ویلي که هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی. د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران، هند او مرکزي آسیا له هیوادونو څخه وارد کړي چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي. د WFP په وینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامداره خنډونو له کبله دی. یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي. د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2025 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعت
په افغانستان کې هوا سړه شوې ده او د بل هر وخت پر څلور د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوې دي. د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته ځي او د کمزي کبان ډیر مشهور دي وړاندې به پراپور کې درته خو سیوا نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د شخصي پریکړه و چې پر ایران بریدونه کړي. هغه ټرمپ د تیرو دوه اونۍ په ترڅ کې چې په ایران کې د دولت ست پراخ لاریونونه روان و څو ځله د ایران چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې له معترضانو سره له بد چلند لاس واخلي کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي. نور تفصیل احمد چی برنور.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي. ډونلډ ټرمپ د جنوري 14 د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل چې له دې بریده نورو نه دی ګرځولی. د پخپله دا پریکړه کړې ده کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې عربي او اسرائیلي چارواکو دی له دې بریده راګرځولی دی. ده وویل چې د پنجشنبې په ورځ په ایران کې دا پلان و چې 800 کسان په دار شي خو هیڅوک اعدام نه کړل چې دې پریکړې ډیر اغیز درلود. د 2015 کال د ډسمبر 28 په ایران کې پیل شوي لاریونونه وروسته له کلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدید ننګونو سره مخامخ کړ. د دې اعتراضونو په ترڅ کې په ناروې کې میشته ایران د بشري حقونو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه 3428 لاریون کونکو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقونو مؤسسه د 2915 کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقونو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري له اتمې راوروسته چې انټرنیټ قطع شو، د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګران شول. نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمالا ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ترامپ په پیل کې خبرداری ورکړی و که چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکي ووژني، امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ که ایران لاریون کوونکي اعدام کړي نو ډېر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په 14 د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای خپل ادعا تکرار کړ چې متحده ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړه یې په ترامپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل، موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو، زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت تر سولې دي. د جنوري په 14 ترامپ په تروت سوشل پاڼه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویې لیکل، زه د دې درناوی کوم چې ټول ټاکل شوي اعدامونه چې په 15 تاریخ ترسره کېدل او شمیر یې له 800 څخه ډېر و، د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوي دي. ایران د 800 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د داسې اعدامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ترامپ دا څرګندونه وروسته له هغه خبرې شوې چې امریکایي رسنیو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې وروستیو ورځو کې د ترامپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونه کړي او خبرداری ورکړ چې پوځي اقدام کولی شي چې د سیمې په کچه د پراخې شخړې سبب شي. د اسرائیل سرګیاسم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15 له ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریدونه وځنډوي ترڅو اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي. آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو مخه کله ساده رادیو نوري اوس به ورشو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزې کې چې هوا یې ښه شوې ده، همدارنګه په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوې دي. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره د جلال آباد پر لوی لار او همدارنګه د نغلو سیمې ته ورځي او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم لغ په کاروبار خوخت دی وای چې د مشتریانو پام وروخته دي. زمو کمکاري د دغه کباب لورونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري.
نن مو پرمایش ورکړی دی میانو، میان پخې کې بس موږ نو شي جان کوو.
د میدان وردګو ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې لغپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
نن راغلي سروبي ولسوالۍ ته او سروبي ولسوالۍ واقعا د میانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو درتللو،
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل خروسی دونکو اتی قلا هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي رادیو ته وویل،
دلته لخپل مرمنې او اولادونو او خويندو سره تفریح ته راغلي یو. ډیر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخونکي هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل،
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي سی او تفریح سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه لرې لرې ولایتونو نه داسې په کرو کې چې د پنجشیر خپله مین لري، له هغې ساحې نه جبل اسراج، پروان، خوست، پکتیا، عند قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دلته میان خوري وبس هم چکر وهي هم مای خوري کوي
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران ازبکستان تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره به یې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار هلمند اروزګان ننګرهار لغمان بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي
له خبرونو ور اخوا
فقر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه یې نویو لارو ته مخه کړې په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریې هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا په پرتله واوښتی دی وفي الله نائب زی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلی دی وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا او محتوا یې په څه راڅرخي فردي سیال له وفي الله نائب زی سره د هغه پر نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یاغه په اصطلاح خپل پور ولس باندې اچوم د ولس هغه ذهنیت چې دی د هغه کوم فکر چې دی د هغه کوم ترس چې دی هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ دوه خبرې دلته یو خو دی تل چې دی په واردات باندې متکی پاتې شوې دي دا یو مسله ده او موږ فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی دا فکر سره نشه چې افغانستان مڅنګ په یو صادراتي او ترڅنګ په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي دوی فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان نشي کولای افغانان کولای شي یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې پوتنشل شته دی په خلکو کې ظرفیت شته دی نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل ذهنیت لرل او دوی هم ترڅنګ د دې غ توانایي او وړتیا باندې باور ترلاسه کول دي نو دغه دوه ډېر ستر ستونزې دي
نائب صاحب د کتاب محتوا په سر څرخي
څنګه مې مخکې مو ویل چې منګه اقتصادي ذهنیت منګه په کار دی هغه مصرفي ذهنیت چې منګه لرو هغه بدلول منګه په کار دی نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تھیوریټیکل تل مې یعنی د تھیوري پر بنسټ تل اوسم بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو دغه ماحول کې د عملی تجربې د کاروبار د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی د تخصصي برخې د خلکو ترڅنګ د پالیسی جوړونکو خلکو ترڅنګ عام ولس هم کولای شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غینه ګټه پورته کړي
کدام را توید د هغه ځوانانو لپاره هغه چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي تاسو کتاب سره مرسته کول شي او کنه
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار دی چې د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولري، د هغې دپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغې یو انزور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونو یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د دوی ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګڼل شي، دوی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولو ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي، مثلا کابل ادی کتابخانو کې، ترڅنګ په اکسس کې، همدارنګ په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګ په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑا ای نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندې ټول نه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق ورسره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایبزی و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وې.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس به هم خوست ولایت ورشو، د دغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به تر راپور ولرو.
د خوست ولایت د سپیر د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیر ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلی دي او په خوړ یې غوره هم کلی دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محروم شي، واورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، حتی د چلاس ورځې هم محروم شي.
د سپیر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او د سهام لر دوی چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نښلوي، کلینیک چې وښایي او دغه سپه په مکتبه کې وخای پوتې دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خالق نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیر اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مکته یو داسې پلان یو داسې پروژم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت پر مختګ ورکړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره پیړۍ کې پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پرمست کیږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیر اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیر ولسوالۍ ته، د دې څو وخت لږ هم ځان سره وخستې،
مونږ به کوشش کوو د وختنه مطلب دی ته یو بده مطلب کور به توقع مونږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شورا جوړ کړو او دغه کام ځوانانو ته برنامه ورکړو هغه تعلیمي برنامه دي سپورتي برنامه دي عاطفي برنامه دي
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګه د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنۍ برنامه پلي شوي خو د سپیرې په ګډون تریزي علي شیر صبري باک موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ وي چې خلکو ته یې له خال پروژو پرته د امنیتي ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شنو اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل بې شمزي حیوانات مو وپېژندل د دوی ډولونه مو وویله ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو زموږ او ستاسې درس د یوې نوې مصفې خاطر او نوې مصفې پرې دوام وکړي لازو لومړی ارث وارم یا هم د ځمکې چنجی پیژنو د ځمکې چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګو شتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه خاصه سوی دی د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لژو او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده یعنی دوی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه باس کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی مثال دوه اړخیزه دی او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلو جوړې شي تا لري شي تا چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړش لري نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده او همدارنګ د دې په بدن کې چې بدن شې دی ځینې چې دی دو دیش او د دوی څخه تر و دې شپري کړي څخه جوړ شوی دی او دې همدارنګ د کیلټریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هغه چې کیږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي ورپسې راځو ژواره چې ده هغه هم د کوم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دې بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچ پورې دی او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چنجانو په څیر دغه نه لري شتانه لري چې ویشته ډول جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی دغه ژور سره مخامخ نسو او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی د خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلی او خپل د وینه د اول چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې دی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې شکی څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانسه پرنسه او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن شدي درې برابر وینه کشولای شي او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجان اهمیت وایو ځینی کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړه برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینی چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډېر مفید ګڼل کېږي. همدارنګه ژوره وچې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کېږي. د کړي لرونکي چنجان وروسته ته اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو ډرماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو یې د اغزی او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنې د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی، چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوښل شوی دی. او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. دغه حیوانات چې دی په سمندرونو، مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کوي لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه، او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. ستل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وینې دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې، د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخلي غا کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نر او ښځه، یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري، چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګیه چې او ځینې چې دی هغه بیا چان زیږوي چې چان جوړوي. همدارنګه ځینې بي چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنې کله د دوی برخه پریسي د هغه برخه څخه بل نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي، یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ډول وي، او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچنیو برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي. او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وایي. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کیدلی شي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود، چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري، چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زنده کوي. او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو، چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده. یعنې دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جوینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جوینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دي جونګاش دي، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نه سئ، بیا نه سئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوو ته دې چې دې لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دوی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني کلیټ چې دی د کیتینی شکری ماده په واسطه پوشل شوی دی، او چې دغه پوش چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدما واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دې بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیات اوبو د تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته، دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دي د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېربخشي چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دي استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکې غورځوي او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله، مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي، چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میمنه هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع لاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تېرو وختونو کې مو نیورون وپېژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپېژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسول او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 15 څخه تر 20 پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې ده ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راستو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دا کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغېزه یې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه څه مثال چې دی هغه موږ تاسې د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونه تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسه دغه کمی حجرې چې دی هغه بیا جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشي کیږي آزادیږي مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېزه لري او دوی اغېزه چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې ښه مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. سال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدونکي ده چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه، او د هورمونونو ده د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیات ساتل شي. مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دوی په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هغه هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کار لري، نورو خواو ته د دوی فکر نه اوړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا میمبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې ده هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډېرې اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یې، د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دوی اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم کې چې دوی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیډبیک میکانیزم چې دی د دې په مرسته چشکیږي دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپېریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیږي ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیډبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیډبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپله په دوه ډوله دی، چې یو منفي فیډبیک دی، بلې مثبت فیډبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا د په شمس سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کېږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتېږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کېږي؟ تحریک کېږي. دا پروسه چې ده مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. چې مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشي کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي مثال ولادت کوي د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتېږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادې پروسې تیزوي. اچ اکسیتوسین تولید چې دی زیاتېږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې یعنی انسولین راځي د انسولین د عمل پروسه په کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده لکه د عضلاتو قرارداد د عصبي پیغامونو لیږد د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي. همدارنګه او د هډوکو جوړښت د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کوي د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پاراتایراید غده خوشې کیږي پی ټی ایچ خوشې کوي چې پی ټی ایچ دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي چې په دې سره دا کم کله چې جذب په دې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیدو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میتابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته سي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی سي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. سیسټول د توجه څخه نری نری مننه.
Me